سلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي د امریکا غږ آشنا رادیو د ورځنیو مسایلو او بحثونو پروګرام ته په خیر راغلی. نن په دې غږی ګوچی د اورګاډو لارې د دنیا سره د افغانستان نخلیدل دغه ملک اولسته څه ګټه کوي؟ افغانستان د اورګاډو د جوړولو پلان ډېر د وخت جوړ کړی. نو ګورو چې دننه په افغانستان کې او د افغانستان نه بهر په دغه پلانونو باندې څومره کار شوی دی او تازه خبر ده چې د اقینې د اورګاډي د پټلې کار ته ډیره هدا پوری بشپړ شوه. تر هر سمخ کې د افغانستان د انرژي د ملي ادارې د مامور او د بلخ د ولایت د تخنیکی او سکتوري چارو پخوانی رئیس ذبیح الله اختری صاحب سره غږید. اختری صاحب محترم، راپورټونه وایي چې د اقینې د اورګاډي د پټلې کار 15% بشپړ شوه ده. سمخه په یاد دي چې قریب 10 کال مخکې هغه وخت چې په بلخ کې د ریل پټلۍ، هوایی میدان او نور پروژو سروې شوی و، تاسو موږ ته په مرکه کې معلومات راکړل او ویل چې د افغانستان شمالي ولایتونه به د ریل پټلۍ په وسیله د یو بل سره وصلېږي او بل اخر به دغه ریل پټلۍ هم تر سپین بولدک ورځي. نو او تاسو ویل چې ډیر وخت نشي دا کار. نو اوس خود اقینه د ریل پټلۍ د بشپړېدو کار نږدې دی، دا کومه د کوم ځای سره وصلې دغه پټلۍ او ګټه څه ده؟
دا پروګرام تقریبا لس یولس کاله مخکې مطرح شو چې باید افغانستان د ریل پټلۍ لارې نه اروپا، آسیا او جنوب د آسیا سره وصل شي. په دې لړۍ کې ریاست جوړ شو په نامه د خطرېل ریاست، خارجي مشاورین هم ورسره وو. ریګلل دا سروې انجام کړل چې له حیرت بندر نه به اوله کې خطرزي مزار شریف ته چې دا تکمیل شو. په دومره مرحله کې کوم شي چې د ایران نه حتی داخل شي هرات، هغه ته اسلام قلعه نه هرات ته دا هم وشو. خوشبختانه هغه خط چې د ترکمنستان له خوا نه د اقینې له لارې نه واردېده افغانستان ته، هغه هم د ترکمنستان په ساحې کې تکمیل شوی او اوس اوس د انخوی د ګمرک تر ساحې پورې د دې چارې د بشپړېدو په حال کې دي. دا درېیمه مرحله او وروسته تر دې اصلي پړاو یې هغه ده چې دغه خطونه باید یو په بل وصل شي، یعنې له مزار نه تر کندوزه پورې، یعنی شیرخان بندره پورې دې خواته په شرق کې او دې خوا مخ په غرب د فصل لاش کې تر جوزجانه، جوزجان د اقینې د بندر خط ورسره وصل شي، لاش په میمنې باندې بادغیس ته، له بادغیس نه عراق ته اسلام قلعه او تورغونډو بندرونه ورسره وصل شي، بېرته لاړ شي مخ په کندهار په سپین بولدک وروزی له دیورم نه تیر شي په پښتونستان په بلوچستان کې او دا خط په حساب آسیا مرکزی او آسیا جنوبي سره وصلوي. دا هغه لوی آیډیا یا لوی ګول دی ریل پټلۍ په افغانستان کې ده چې خوشبختانه دولت باوسته دي چې ډېر مشکلات سیاسي او نظامي ورته پراته وو په دې وتوانېده چې په دغه مرحلې د حکومتدارۍ کې دا کارونه تر یو اندازې پورې بشپړ او د دې لپاره آماده کړي چې هغه اصلي هدف ته ورسیږو.
محترم اختری صاحب، دغه د ارتباطي وسلېدو خبره چې تاسو وکړل دانو داخل کې څومره وخت نیسي؟
په درې ګیټو د خطرین سره وسلېږو. یو روسي ګیټ چې په تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان کې کارېدلی ده، د هغو فاصله یو بېله اندازه ده. دوم ګیچ په امیر مللي ده چې په تیران کې راتېر شوی ده او له دې سره باید وصل شو. او درېیم ګیچ د پاکستان ده چې هغه په انګلیسي ګیچ یا سیستم باندې جوړ شوی ده. دا درې واړه یو بل سره سار نه خوري. افغانستان کې موږ باید بین المللي خط جوړ کړو چې د هغه برز فکر کوم 170 ده. دغه ګیچ له ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان نه موږ سره وصلېږي. د دې بر یا فاصله د دې 150 سانتي متره ده. او هغه چې په پاکستان کې کاریدلای یو څلور پنځه شپږ سانتي متر ده پنځه پنځه سانتي دا سره تفاوت لري دغه ریلونه یو په بل نشي تیرېدای بلان دې بل لپاره جنکشن سټیشنونه پکار دي په هرات کې په مزار کې او په سپین بولدک کې دا افغانستان لپاره ډېر لوی امکان رامنځته کوي چې موږ په دې کې په زرهاوو کارګران کار واچوو تر څو دغه واګونونه یو په بل کې تخلیه کړو او په نورو کتو کې ولېږدوو. دا د افغانستان لپاره ډېر یو اصلي تجارتي او کارګري موقف جوړوونکی ده. د افغانستان په دې کې هغه ایډیا د ورېښمو لاره یا بلاخر څلور لارې د آسیا چې په کلونو کلونو د افغانستان وطنپالو خلکو د دې لپاره خوبونه لیدل دا به په حقیقت بدلېږي او موږ وکړی شو چې د ټولې آسیا د شمالي آسیا مرکزي آسیا او جنوبي آسیا د ترانزیت ګټه ترلاسه کړو. دا د افغانستان لپاره ډېرې لوی چانس ده او ډېر لوی زیری ده که موږ وکړی شو دا خطرونه سره وصل کړو. خپله ګټه یې دا ده دا اوس هغه مملکتونه چې تورن په دې دي چې په افغانستان کې شخړو ته لمن وهي دوی ټول په دغه خط کې ګټه لري. بنان دوی به په خپله دا زمینه موږ ته مساعدوي چې دا خطونه سره وصل کړو. یعنې د پاکستان ډېره زیاته ګټه په دې کې ده چې دا له ازبکستان، ترکمنستان او تاجکستان سره وصل شي.
صحیح د تجارت لپاره
تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ډېر زیات لیول په دې دي چې د بین المللي خط سره وصل شي. ایران ډېر زیات ګټه کوي په دې کې چې د شمالي مملکتو سره موږ له لارې وصل شي. بنان دا یو ډېره لویه زمینه د دې لپاره هم جوړي چې په افغانستان کې دا د سولې لامل وګرځي. دا خطونه باور پورته اقتصادي خطونه دي، دا د سولې اجتماعي روابطو او د ملتونو د یو ځایوالي او د یو ځای کېدو او اتحاد لارې هم دي.
محترم زبی الله اختری صاحب، تاسو مخکې ویل چې چون دا د ریل پټلۍ یو بل سره فرق لري نو باید جنگ سټیشنونه جوړ شي چې واګونونه بدل شي، نو دا درې ځینې تاسو یاد کړل، یعنی د دا یو قسم تجارتي مرکزونه وي که څنګه؟ پوه نه شوم زه. په دې
کمن په مزار شریف کې د دې مثال راو دلته کېدای شي د لاسو مملکتو مرکزونه تجارتي احداث شي او د دوی نمائندګان دلته جوړ شي لکه د چین، د تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، هندوستان، پاکستان، ایران، روسیا، قرغیزستان، قزاقستان د دې مملکتو. دا مرکزونه به دلته جوړیږي، د دوی لپاره به نمائندګان ورکول کیږي په دې چې دلته دا واګونونه تبدیلیږي. بنان دلته یو ډېر لوی ازدحام تجارتي رامنځته کېدای شي او د دې لپاره موږ ضرورت دې ته لرو چې لوکس هوټلونه ولرو، لوی میدان هوایي ولرو، د دومره مسافرینو او تجارتونو لپاره لوی مرکزونه تجارتي باید جوړ کړی شي. یعنې د 500 کلو یا د 100 کلو لپاره دا د بلخ ولایت د نایباباد خارګوټه یا د ایرتانو درې لارې دا ساحه په ډېر یو لوی مرکز تجارتي او صنعتي بدلېږي. په همدې شکل په هرات کې هلته هم د درې مملکتو د اتصال نقطه ده، ترکمنستان، ایران او افغانستان. او په سپین بولدک کې چې هلته هم د خط د بدلېدو سیستم باید ورته جوړ شي، جنکشن سټیشنونه. او بله هیڅ لاره نه لري چې څوک دا بدله کړي په بل ځای، ولې دا جغرافیه نه بدلېدونکې ده. په زرهاوو کلونو دغه افغانستان د آسیا څلور لارې وه او وي به، او نن سبا د ریل په پټلۍ سره به دا ډېره غني کېږي. یعنې دا به یو ډېر لوی مرکز جوړېدونکی په آینده دیرشو څلوېښتو یا پنځوسو کلونو کې چې
اختری صاحب، یو بل سوال. دغه درې ځایونه چې تاسو ویلې چې دلته به ښارونه جوړېږي او کارګر به وي، نو د دې لپاره د دولتي ځمکې موجودې دي؟
څلور زره جریبه ځمکه تجارت وزارت ته ورکړل شوې ده، 15000 جنيه بس مکه د مالی وزارت ته د ګمرکاتو د سیستم لپاره ورکړ شوی ده. 3000 جنيه بس مکه د شاروالي لپاره ځانګړی شوی ده چې دلته ډېر لوی تجارتي کارګوټی جوړیږي په عصري سیستم د پلانونو د ژوند د نورو سنبالتیاو سره د شمال زون اقتصادی زون.
بله.
در هچه مزار شریف که دشتا تیم لخوانه مطرح شوه و در بیاقه ورلت مشر اشرف غنی لخوانه منظور شوه و او با دو زونو که دیده دی دولت لپاره ریاست جمهوری دی مرسیال مرگوم الهاج یوسف غزن فر لخوا باید تطبیق او عملی شوی وای که محترم غزنفر صاحب د کرونا د مریضۍ له وجې نه مړ شو. خو هیله دا ده چې به هم همدغه دورایي د حیرتانو تر حیرتانو تطبیقیږي. د دې لپاره د دې پلان په رڼا کې به په آینده کې موږ به یو که به نه یو خو دا نه دا ملت به دا شی جوړوي. دا به ډېر یو لوی مرکز تجارتي او صنعتي ترې جوړېږي. په دې چې هم ریل پټلۍ لري هم سړک لري هم اوبه لري د ځمکې لاندې او هم برق ډېر ښایسته برق په دې ساحې کې برېښنا موجوده ده. نو دا هغه جزئیات دي چې د یو لوی مرکز د جوړېدا لپاره ضروري ګڼل کېږي او دا په دې ساحې کې شته. او دلته به ډېر پانګوال پانګه واچي داخلي او خارجي موسم به په دې کې پانګه واچي او ډېر لوی مرکز به جوړیږي.
مقصد مو دغه د حیرتان د بندر نه دی، د مزار شریف. بله
بله. خپل د ترکمنستان تاجکستان ترمنځ خط هم له دې ځای تیریږي او د ازبکستان خط هم دلته راوصل شوی ده.
ها
ګورې دا درې مملکت ته تیار وصل وبولې. په دې چې هغه خط به ډېر ژر د ترکمنستان او تاجکستان ترمنځ د مزار شریف له لارې نه دا به سره وصلېږي. دا اولنی هدف دغه ده.
ښه
ډېر ساده سره وصلېدونکي دي.
بهله اختری سپتاس مخکې د جمهور رئیس د شمال د اقتصادي زون د طرح خبره وکړه. دا به خبره وي چې د دې پلان په اړه کې لږ معلومات ورکړي اوریدونکو ته چې په دې طرح کې غټي خبرې سي دي.
شمال اقتصادي زون طرح دا له جملې د هغو اتو زونونه چې په دې طرح کې شامل دي. یو هم د شمال زون طرح ده. لوی زراعتي زون به هم وي، صنعتي به هم وي او تجارتي به هم وي. دا ډېر یوه لویه طرحه ده چې پخپله ولسمشر د دې لپاره منظوري ورکړې او د دې لپاره ډېر ښه یو کانسپټ جوړ شوی ده له مخکې نه چې په هغه کې ما هم غړیتوب درلوده او دا پروګرام جوړ کړی. که خدای کول چې دایمن دغه طرحه چې دلته عملي شي نو دا به د افغانستان لپاره ډېر یو لوی بدلون رامنځته کوي. له یوې خوا نه د ډېرو کارګرانو جاز او بلې خوا نه واکم د لویې سرمایې او عوایدو د افغانستان لپاره مرکز به ګرځي.
اختری صاحب محترم، تاسو ویلي چې دا به یو اقتصادي، صنعتي او زراعتي مرکز وي. نو د زراعت لپاره خو به په کار دي، دلته بیا د دې امکان شته؟
سمدلاسه د افغانستان د زراعت او اوبو لګولو وزارت په دې بوخته چې یوه تحقیقاتي پروژه د 15000 جریب ځمکو په اندازې د عامو سیند نه اوبو ورته را انتقال شي او دا خړوبه شي او په آینده کې دې چارې ته لا هم وسعت ورکړل شي. له بلې خوا نه دوه ډېر لوی کانالونه، یو د عامو دریا په نامه او بل د خشتېپې په نامه، دا تر کار لاندې دي. یعنې د دې سروې او تحقیقات روان دي چې دا به له دې سیمې نه عبور کړي او دغه لویه دښتې به خړوبوي او دا اوبه به عین تر انقویه پورې ځي. خدای کول د دې په عملي کېدو سره به ډېر یو لوی بدلون.
بله خبره، تاسې د صنعتي کېدو وکړله، نو هلته خو بیا فابریکې هم باید جوړې شي. بله،
د دې لپاره ډېر یو لویه زمینه مساعده ده. دا اوس په حیرتانو کې من د نفتو په تصفیې وړینې فابریکې لرو چې تقریبا ډېره اندازه د افغانستان لپاره کېږي پکې او دې ته به دلته انکشاف ورکول کېږي. دا به د ډېرو لویو سرمایو مرکز ګرځي او د افغانستان لپاره به ډیر لوی آیت رامنځته کیږي.
ډیر زیاته مننه محترم ذبیح الله اختری صاحب، تاسو د کور ودانې چې د امریکا غږ آشنا رادیو ته مو په دې برخه کې کافی معلومات ورکړ. په مخ هم ښه، د خدای په امان. مننه درنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو نه د ورځنۍ مسایلو او بحثونو پروګرام اوري. اوس د افغانستان د سوداګرۍ او د صنعت د وزارت د پخوانی موین او د ترانزیتی او نړیوالو تجارتي چارو کارپو مزامل شینواری صاحب سره غږیږو. مزامل شینواری صاحب، په خیر راغلی، ستړی مشي.
مننه، سلامت پټالو.
شینواری صاحب، دغه د ریل پټلۍ د جوړېدو کنه چې په افغانستان کې د اورګاډي پټلۍ جوړ شي او ملک د دنیا سره ارتباطات پیدا کړي، خصوصا د تجارت په برخه کې، په عمومي ډول کې د ټولې پټلۍ جوړېږي، داخله او خارج کې ارتباطات ټینګېږي، دا به د افغانستان په اقتصادي وده باندې، په نړیواله سطحه باندې څومره تاثیر وکړي؟
لارې تر ټولو ارزانه ترانسپورتي لارې دي، ریل د لارې نه، د موټر د لارې نه ډېر قیمت راځي. بیا کیسه دا د ملکونو چې بهر د لارې لري، کیسه دا ولې په دانه نه د ملکونو کې اگر ریل ارزانه ترینه او اسانه ترینه لارې وي د انتقالاتو لپاره، نو په دې اساس باندې قیمت د تجارت راکمیږي. کله چې موږ د ریل د پټلۍ د لارې نه استفاده کوو د اموالو د انتقال او د ترانسپورت لپاره، افغانستان یو پلان لري د ریل د لپاره چې یو رنګ روډ یا د حلقایي پټلۍ جوړ کړي او بیا دا وصل کړي نورو ملکونو سره. خو دا افغانستان باید درې قسمه دا د ریل پټلۍ جوړ کړي، نو دا زور روسی سیستم باندې دی، د ایران سره چې وصل کیږي نو دا بیا په اروپایي یا دا د انټرنیشنل سټانډرډ کې دی، او پاکستان سره چې وصل کیږي پاینده کې دا د انګلیسي سیستم دی. دا یو ستونزه ده چې د نن افغانستان کوم سیستم ته مخکیزي هغه باندې بم کار کوي چې په هغه باندې ځي، ولې کچیر ته دغه د ریل پټلۍ او د ریل پروسه ټوله به داخل د افغانستان کې فعال شي، نو د افغانستان د توکي چې هغه په مختلف ولایتونو کې دي نړیوال بازارونو ته او منطقي بازارونو ته به په ارزانه قیمت ورسیږي، چې د هغې ګټه به زیاتره د افغانستان سوداګرو ته او د لوموم د افغانستان وګړو ته. نو د اقتصادي د نگاهه د ریل خط یو هغه د مهمو پروژو نه دی چې هر ملک کوشش کوي چې دا ولري په داخل د ملک. افغانستان سره د دې چې ځمکې سختي لري، مشکلات لري، ولی یو ماستر پلان د ریل لپاره جوړ شوی دی، په دې هیله چې په آینده کې د پڅو کلونو کې، یعنی پنځونه لسو کلونو پورې، افغانستان خپل داخلي کم از کم د اموال انتقال لپاره د ریل پټلۍ ولري او خپل د ریل د نورو ملکونو سره وصل کړي.
نو مزامل شنوار صاحب، کوم فرخو کې د افغانستان اموال خارج ته ځي او د خارج نه به نور شي نه افغانستان ته راځي، هغه مهم اقلام به څه شي وي چې افغانستان د تجارت د لارې نه ډیره ګټه وکړي او ملکي آبادی وشي؟
د افغانستان خوشبختانه موقعیت، جغرافیایي موقعیت افغانستان لپاره یو ډېر مثبت اغېز لري، ځکه چې افغانستان د وصل نقطه ده د جنوبي آسیا او د منځنۍ آسیا او د جنوبي آسیا او عربي ملکونو د دې اساس باندې افغانستان نه تنها چې خپل واردات او صادرات لپاره د دې نه استفاده کولی شي، په اړین وخت کې د ترانزیت لپاره هم د دې نه استفاده کولی شي. که چېرته د پاکستان او د منځنۍ آسیا دغه ریل ته راوصل شي په افغانستان د لارې نه، نو تقریبا بیا پاکستان کولی شي چې تر اروپا پورې ځان ورسې، د روسیې اخر پورې او د هماغې لارې نه اروپا ته هم ځان ورسې. نو په دې حساب باندې دغه یو نقطه ده. دویمه نقطه، د افغانستان زیاتره معدن دي او د افغانستان او د معدنو د انتقال لپاره هغه د ریل پټلۍ ده. نو د افغانستان کومه صادرات وګورو، کچرته د ریل پټلۍ ولرو، نو د افغانستان رخام، د افغانستان د مرمرو دیګي، د افغانستان د ډبرو سکاره او دغه نور ډیر د معدنیات چې افغانستان صادرولی شي. واردات هم چون ریل چې دی هغه کانټینر امراوړي، مختلف مواد امراوړي چې دغه په کانټینرو کې، نو دا کولی شي. نو په دې حساب باندې چون د افغان واردات د نړۍ نه ډیر زیات دي، نو هر کولی شي چې دوی د خارج نه وارد کړي او افغانستان ته د اوسپنې د پټلۍ د لارې نه دا راشي. نو په دې حساب باندې که موږ وګورو د افغانستان د صادراتو دپاره، د افغانستان د وارداتو دپاره، د افغانستان د ترانزیت دپاره، یو ډېر مهم قدم بلل کېږي. څومره مخکې لاړ شي هماغومره د افغانستان اقتصاد په پښو ودرېږي.
د دې ریل پټلۍ د جوړولو نواقص هم شته په یو ملک کې، په یو ساحه کې، په یو سیمه کې، یا نه؟ سرات نورم لري منفي یا صرف ګټه لري؟
محیط زیست خلق زنی وقت هغه کې چې هغه ریل چې زیاتره د ډبرو سکرو په واسطه چلیږي د محیط زیست ته ضرر رسیږي، ولې د هغې نه بغیر نور چې د کوم ځي نه د اوسپنې خاطرېږي اغېزې سره د پیشرفت راځي، پرمختګ راځي، هغلته کارونه ورسره ایجادېږي په هر ځي کې هرې نقطې نه چې نو دا منحظ د یو اقتصادي کوریډور یا اقتصادي لاره د دې نه جوړېږي چې هغې سره ځان سره کار پیدا کوي. نو ډېر مسایل دي چې دې سره به مکوي. اولې په عمومي توګه نقص ډېر کم دی نسبت د ګټې نه، ګټه یې ډېره زیاته ده او بالخصوص د تجارت د ارزانتیا دپاره
نو دا ریل پټلۍ چې په افغانستان کې جوړیږي او دا سیستم چې چالان شي کنه، نو دا خو بیا په ډبرو پسکرو نه چلیږي که څنګه؟
که پیشرفته هغه نه استفاده کوي نو د مختلفو بخشونو نه به استفاده کوي او هماغې اساس برخیزي. که چېرته هماغه د ډبرو سکرو نه استفاده کوي چې زیاتره وروسته پاتې ملکونه د ډبرو سکرو نه استفاده کوي ځکه هغه ورته ارزانه تمامېږي. په اول وخت کې چې کله دوی غواړي چې هغوی خپل دغه ریل سیستم فعال کړي، ولې پکیږي چې دنیا د پرمختللې دنیا هم د دې نه ګټه کوي چې هغې دپاره فلټر دا د کاربن مونوکسایډ د دې د خارجېدلو دپاره فلټر او د کنټرول دپاره دا ټول مسایل په نظر کې نیسي.
ډېره مننه مزمل شینواری صاحب چې زمونږ اورېدونکو ته مو په دې برخه کې معلومات ورکړل. افغانان خوشحاله دي چې د تجارت او اقتصاد په برخه کې به د اورګاډي جوړېدل او چالانېدل ډېره ګټه وکړي. څو تنو پوښتنې کړې دي، د غواړم چې دا یوه پوښتنه تاسو واوري او ځواب ورته ورکړئ.
سلامونه او نیکی هیلې د امریکا غږ آشنا رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو او په تیره بیا اغلی زیبا خادم خور تاسو ته. مهرګل مخلصم د ننګرهار ولایت یو تن اوسیدونکي. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو په فیسبوک باندې ولوستل چې د اقینی ریل پټلۍ جوړیږي. موږ ورته ډیر خوشاله او خوشبینه یو. موږ د افغانستان په جغرافیا کې هیڅ بحر یا سمندر نه لرو. په دانه وی چې لومړی د خپل ګاونډي هیواد پاکستان ته د اورګاډي پټلۍ وغځو، د دې لپاره چې هغوی ښه یو سمندر لري، د سمندر د لارې موږ کولی شو چې خپل سوداګریز اړیکې لا پسې پیاوړي کړو.
دا یو ډیره ښه پوښتنه وه ګرام. د پاکستان سره د وصل کېدو دپاره په دې باندې ارزیابي شوې ده، مطالعه هم شوې ده چې دوه بخشه دا لري. یو دا دی چې په عموما هغه څه معلومات چې زه لرم د چینایانو سره چې د عینک د مسو دا قرارداد شوی د دې یو بخش دا و چې افغانستان دا د تاجکستان نه دوی وصل کړي تر جلال آباد پورې او د جلال آباد نه تر پاکستان طرف ته دننه ریل خط باید لاړ شي او د پیښور نه لنډی کوتل پورې، یعنی د جلال آباد نه تر لنډی کوتل پورې جوړ شي او بیا د پیښور نه تر لنډی کوتل پورې هغه اپګریډ شي اته پرمیم شي. په دې باندې زه بحثونه شوي دي، دا د آسیایي انکشافي بانک په دې باندې مطالعه هم کړې ده چې دا یو د هغه اولویتونو نه دی د افغانستان د حکومت چې په دې باندې کار کوي چې افغانستان باید وصل شي. دویمه مسله د بلوچستان د لارې نه ده. د افغانستان په پلان کې د اوسپنې د خط هغه دا دی چې د هرات دغه کومه اوسپنې پټلۍ چې د ایران نه راغلې ده، هرات ته به کندهار ته راځي او سهار به اوس په چمن سره د اوسپنې د خط لار نه دا په پلان کې شته دی، خو سره د دې چې د اوسپنې پټلۍ دغه پروسه او یا دغه عموما د دې ایجاد یو د مهمو نه دی، د ترانزیت او د تجارت دپاره ارزانه دی، ولې خپل د دې جوړول ډېر قیمت دی او افغانستان خپله دا توانایي نه لري. نو په دې حساب باندې د افغانستان اتکا همیشه په ډونرانو باندې دی، ولې د افغانستان په پلان کې دا په اولویت کې دی چې دغه باید وصل شي او افغانستان پاکستان سره او د پاکستان د لارې نه بهر سره د اوسپنې د خط د لارې نه وصل شي.
ډېره مننه. شنواره صاحب واورئ چې دا بل اوریدونکي څه سوال لري.
لوی خدای په نامه عبدالعزیز شجاع ما د ننګرهار ولایت یو تن اوسیدونکي او په ننګرهار ولایت کې د ای وای سی پروګرام یو تن روزونکي. زه هم په خپل نوبت د امریکا غږ آشنا رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه او پیرزوینه وړاندې کوم. په تیره بیا درنی خور زیبا خادم ته، ما د امریکا غږ آشنا رادیو په فیسبوک پاڼه ولوستل چې د اقینی ریل پټلۍ جوړیږي. آیا دغه ریل پټلۍ به لومړی او وروستۍ وي که د افغانستان په نورو سیمو کې به د دې غوندې نورې ریل پټلۍ هم جوړې شي؟ ډېره زیاته مننه.
زمیل شینواره صاحب، دغه سوال چې دی شجاع ورو ورو کو ډیر اوریدونکو سره دغه سوال شته دی. ښه، مهرباني وکړئ.
د افغانستان په لاجورد لارې په مورید یا د لاجورد کوریډور په مورید کې همیشه بحث کوي. دا غي عمده او هغه اساسي نقطه د وصل چې د اقینې لارې ده چې د اقینې د لارې نه موږ ترکمنستان سره وصل کی افغانستان د لارې نه کاسپین بهیرا او بیا غي نه اوړي هغه طرف ته ګرجستان ته ځي او همدغه سي مخ ځو د باټومي یا تورې بهیري ته د باټومي او د بوټي دوه بندرونه ترسیږي او په عین وخت بیا همدغه سي مخې ترکیې طرف ته هم ځي. نو کله چې موږ په دې باندې بحث کوو د اقینې یو مهم بندرون نه دی د افغانستان دپاره، ولې افغانستان تنها اتکا په دې باندې نه ده. افغانستان په آینده کې غواړي د حیرتان د لارې نه موږ د اوسپنې خط لرو، اوس د هرات نه هرات خواب د ایران چې کومه هغه د اوسپنې پټلۍ جوړه کړه چې تقریبا تیر هفته افتتاح شوه، په هغې باندې هم کار شوی دی. په آینده کې پلان دی چې د چمن سره کندهار وصل کړي او جلال آباد ننګرهار لنډي کوتل او بیا د پېښور سره وصل شي. تاجکستان سره هم موږ د اوسپنې د خط د لارې نه وصل شو. نو دغه ټول په پلانونو کې شته دی د حکومت، لکه څنګه چې ما مخکې وویل د اوسپنې خط جوړول ډېره یو قیمتي پروژه دی کله چې تطبیقېږي. نو په دې حساب باندې کله چې ډونران پیسې ورکړي، چې سره د دې چې د ډونرانو په اولویت کې دغه شته دی دغه پروسې، نو دا به پر مخکې ځي. فکر نه کوم چې دا به اخرانی بندر وي. افغانستان دننه نور د اوسپنې خط ته ډېر ضرورت لري، ایجادېږي بم او انشاءالله
مننه. یو بل اوریدونکي پیغام لیکلی دی، وایي چې دوی که به مسافر وي په دې اورګاډو کې او دوه نورو نورې پوښتنې کړې دي.
سلامونه او نیکې هیلې د امریکا غږ آشنا رادیو ټولو کارکوونکو، درنو اوریدونکو او مینهوالو ته. زین الله احمد یم د لوګر ولایت اوسیدونکی. خادم خور په امریکا غږ آشنا رادیو پاڼه کې ما د اقینې ریل پټلۍ په اړه راپور لوست. دغه بند به د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره لا څومره اغېزناک تمام شي؟
شینوار صاحب محترم، یو بل اوریدونکي هم داسې یو سوال کړی دی، دام واوري.
السلامونه او احترامات د امریکا غږ آشنا رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته په نیک ساعت کې وړاندې کوم. زه یو تن نوم عطا الرحمن اسافه د کونړ ولایت نه تاسو ته زحمت درکوم. زما خادم د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د اقینې اورګاډي پټلۍ جوړیږي، خو پخپله زما دا چې په افغانستان لپاره به د دغې لارې جوړېدل څومره ګټور او مفید وي؟ مننه.
دا غوړور چې پښتنه کړی دا او لیکلی دی چې دا به د اموالو د انتقال لپاره تنه استفاده کیږي که د خلکو لپاره به هم په ابتدا کې دې نه بسیر د اموالو لپاره استفاده کیږي. تر اوسه پورې دا میکانیزم ورته نه دی جوړ شوی چې د خلکو د دې نه استفاده څنګه وي. ولې ریل په نورې دنیا کې زیاتره هم بالخصوص د څو غټو ښارونو ترمنځ چې بیا هغه د تیز رفتار ریلونه جوړیږي، دا ټول مسایل د مسافرو د انتقال لپاره هم یو د مهمو وسیلو نه ده او امکان لري افغانستان هم د دې نه بیا استفاده وکړي. ولې په دې اوس وخت کې زیاتره د تجارت لپاره دی او د تجارتي روابطو لپاره. او صافي صاحب او احمدي صاحب چې پوښتنه کړې وه، هغې کې دا دی چې ترکمنستان د سره زموږ خپله د تیلو او د ګازو تجارت ډېر زیات دی چې اوسه پورې هم هغه زیاتره د اوسپنې د خط د لارې نه راوړل کیږي. ولې په اقینې کې داخل د بندر کې چې هغه تاسیسات د اوسپنې د خط و په هماغې پورې به د ترکمنستان د ریل د طرف نه راوړل کېده، هغې نه مخکې به زموږ په موټرونو او یا په لارۍګانو کې انتقالېده. نو په دې حساب باندې دغه جوړېدل د اوسپنې د خط مخکې راتل دغه به ارزانه تمام شي هغه دپاره چې زمنګ تیل او ګاز به تخلیه کېده، بیا په نورو لارېګانو کې بارېدل. نو د دې لپاره چې هغه قیمت دې سره راکمېږي، نو دا تجارت به پر مخ ځي. دا اقینې لاره د افغانستان لپاره د لاجوردو لاره ده چې افغانستان د تورې بحیرې د لارې نه اروپا سره او د نړۍ بازارونو سره وصل کوي، چې دا امکان لري په آینده کې د افغانستان د هغه کلیدي ترانزیتي لارې نه شي.
ډیره زیاته مننه تاسو نه مزمل شینوار صاحب چې د ورځنیو مسایلو او بحثونو په پروګرام کې مو برخه واخیسته او زمونږ اوریدونکو ته مو معلومات ورکړل. کور دی ودان په مخریخه. درنو اوریدونکو، تاسو نه هم ډیره مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي.